شنبه د لندي شپږویشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې. د نن ورځې په دې لومړۍ سهارنۍ خبري مجله کې مزاحمت شي بر هر کلی کوم. لومړی هم خبرونه. د ملګرو ملتونو د څارونکو او څېړونکو یوې ډلې د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې په محضر کې د مجرمانو اعدامونو او په درو وهل سمدستي بند کړي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه نور تفصیل درکوو. د افغانستان د افغان ژورنالستانو مرکز وایي د طالبانو د حکومت استخباراتو د تخارستان راډیو سرپرست مشر ذبیح الله نوري نیولی او شکنجه کړی دی. دا مرکز د خپلو سرچینو په حواله خبر ورکوي چې د طالبانو د استخباراتو غړیو د لندۍ په 13مه د طالقان په ښار په لومړۍ ناحیه کې د نوري کور ته ورغلي پلټنې کړې دي. د هغه د کورنۍ ځینې غړي وهلي ټکولي او نوموړی او د هغه ورور یې له ځان سره بیولی، خو دوه شپې وروسته یې د مشرانو په منځګړیتوب خوشي کړی دی. د طالبان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د لرې کړل شوي حکومت د سولې د مرکزي پلاوي غړي فوزیه کوفي د اسپانیا د وکیلانو د شورا لخوا د بشري حقونو جایزه ترلاسه کړه. د لدې جایزې وروسته وویل د نړۍ د افغانانو شزو اواز باید د جایزو په ورکولو سره غلی نه کړي. میرمن کوفی ازادي راډیو ته وویل چې دا جایزه د افغان شزو لپاره ده، ځکه د دې په وینا افغانان په ډیرو سختو شرایطو کې مبارزه کوي.
ما ای جایزه را فقط برای زنان افغانستان که امروز
زه دا جایزه ده حقوق خزو پا استازی توب چنن پا یو سرخلاص زندان که وسی او ده حقوقی لپاره تر لاسه کوام. ده حقوق لپاره چه پا میاشتو میاشتوی ده خپل حق لپاره مبارزه وکړه یا پا زندانونو کی ده.
په یونان کې څلور ترکان وروسته له هغه د انسانانو د قاچاق په تور ونیول شول چې د افغانانو په ګډون د نږدې سلو کډوالو یوه کښتۍ پلاسمینې اتن ته د یوه نږدې ټاپو په سواحلو کې وموندل شوه. اسوشیټیډ پرس خبري اژانس پرون د یونان د ساحلي ګارد په حواله راپور ورکړ چې د مسافرو په ډله کې 22 مېرمنې او 9 ماشومان هم شامل دي. په دې ډله کې چې د رایو له مخې په دې ډله کې چې د راپور له مخې وروسته بیا چارواکو د یونان اصلي خاورې ته ولېشتول، پر افغانانو سربیره د مصر، سوریې، سومالیا، اسرائیل او عراق وګړي هم وو. راپور زیاتوي چې یا د کښتۍ له ترکیې څخه ایټالیا ته روانه وه. په ایران کې د حکومت پر ضد د خلکو د اعتراضونو څلورمه میاشت پیل شوه. پرون د دې اعتراضونو د دریو میاشتو له بشپړېدو سره سم د ایران د سیستان بلوچستان ایالت سلګونه خلک لارو واټونو ته راووتل او مړدوي دیکتاتور شعارونه یې ورکړل. په دې ایالت کې ډېری معترضان سنیان دي چې وایي د ایران مشرتابه له دوی سره تبعیضي چلند کوي. د ایران د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز یې په ناروې کې دی، لس ورځې مخکې په یوه راپور کې وویل چې لږ تر لږه 458 کسان په دې هیواد کې د اعتراضونو د ځپلو پر مهال وشل شوي دي. دا سجی راډیو سهارنۍ خبري مچاله اوري. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو یوې ډلې پر طالبانو غږ کړی چې په عام محضر کې د اعدامونو او درو وهلو سزاګانې سمدستي بندې کړي. موضوع مو د بشري حقونو له یوې فعالې سره هم شریکه کړې.
د مجرم په لمنځه وړلو سره جرم له منځه نه ځي، بلکې باید د جزا له منځه وړل سره جرم له منځه یوړل شي.
پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت استازي احضار کړی. په ایران کې ولې د افغانانو پانګونه زیاته شوې؟
لومړی خو د بیمې موضوع چې ډیره مهمه ده، هغه باید رامنځته سي. دویمه خبر دا ده چې اسلامي امارت د خصوصي سکتور د پاره داسې یو طرز عمل
په دې خبرونه کې به دا هم واوري. دا په مریخ کې ثبت شوی شخص دی. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د څارونکو او څېړونکو یوې ډلې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې په محضر کې د مجرمانو اعدامونه او په درو وهل سمدستي بند کړي. د کارپوهانو په جنوا کې د خپلې پرونۍ غونډې په پای کې همداراز وویل دوی په دې کې شک لري چې د طالبانو محاکمې او مجازات به عادلانه وي. طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په لومړي ځل لس ورځې مخکې په فرا ولایت کې یو تن قصاص کړ او په څو ولایتونو کې پر بېلابېلو تورونو تعزیري جزاګانې او حدود جاري کړي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د څارونکو او څیړونکو یوې ډلې ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او په عام محضر کې د درو وهلو د بیا پیل له کبله سخت بوږنېدلې دي. دوی پر طالبانو غږ کړی چې دا اقدامات د سمدستي بند کړي. د کارپوهانو په یو بیان کې چې پرون د دسمبر 14 خپور شو، ویلي دي چې دا ډول سزاګانې د شکنجې، بېرحمۍ او له خلکو سره له سپکاوي ډک چلند د مخنیوي په برخه کې له نړیوالو معیارونو څخه سرغړونه ده. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت چې د دې څېړونکو د ډلې غړی دی، پرون تر خپل ټویټر ولیکل دا یو همکاران یې د کابل اندېښنه لري چې آیا د دې محاکمو جریان او احکام به عادلانه وي که نه. د ښاغلي بنت په باور له دې ډول احکامو ښکاریږي چې د عدالت په برخه کې هیڅ راز ضمانت نشته. د ملګرو ملتونو د څېړونکو دا ډله زیاتوي چې افغانستان د بشري حقوقو نړیوالې اعلامیې له هغې ډلې د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال تړون او د شکنجې ناوړه چلند او له قانوني مراحلو پرته د جزاګانو د مخنیوي کنوانسیونونه لاسلیک کړي او منلې دي. د څېړونکو په خپله ګډه اعلامیه کې دا یادونه هم کړې چې په تېره نږدې یوه میاشت کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو له هغې ډلې په تخار، کندهار، لوګر، لغمان، پروان او کابل ولایتونو کې له سلو زیاتې ښځې او نارینه د طالبانو لخوا په درو وهل شوي دي. د کارپوهانو همدارز ویلي دي چې د طالبانو لخوا د دسمبر په 1 په فراه ولایت کې په عام محضر کې د اعدام د حکم تطبیق اندېښنې زیاتې کړې دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکي زمان سلطانی هم ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو دا اقدامات د اندېښنې وړ دي.
از روزی کې طالبان حاکمیت را یا قدرت را در افغانستان
بلده لحقه برازی چه طالبانو دو واکمنی یا قدرت واگی پلاس که خیستی دی مرد دو دوی دو پراخو او پر لپسی سرغړونو شاهدانیو. لبدا مرغه د بشری حقونو د دی سرغړونو پا برخه که هیچ حساب کتاب نستا.
د ملګرو ملتونو د څارونکو او څېړونکو ډلې په خپله پرونی اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د اعدام د حکمونو په برخه کې قانوني مهلت په پام کې ونیسي او له درو وهلو او جسماني شکنجې ډډه وکړي، ځکه د دوی په باور دا شکنجه او له تورنو سره ناوړه چلند بلل کېدای شي. طالبانو د دې ډول سزاګانو د تطبیق په برخه کې د خپلو اجراءاتو دفاع کړې او وایي چې دا احکام د اسلامي شریعت پر بنسټ عملي کیږي. نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د بشري حقونو د رعایت پر اهمیت تل ټینګار کړی، ویلي دي چې دا د طالبانو له حکومت سره د دوی د تعامل یو اصل دی او په همدې دلیل په تیرو څو باندې 14 میاشتو کې د طالبانو سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتو څارونکو او څېړونکو ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او په محضر کې د درو وهلو د بیا پیل له کبله سخت بوږنېدلې دي. دوی پر طالبانو ژغ کړی دی چې دا اقدامات سمدستي بند کړي. احمد تکل دا مسله د افغانستان په پخواني نظام کې د بشري حقونو د خپلواک میسون لغړی شبنم صالحي سره په مرکه کې شار بلیده. میرمن صالحي د مرکه په پیل کې د پښتنې ته ځواب وایي چې اوس مهال په افغانستان کې په عام محضر کې سزاګانې د بشري حقونو د معیارونو له نظره ولې د اندېښنې وړ دي.
لومړی دا چې نن ورځ د بشر حقوقو له نظره د جزا اهداف ستاسي ګوري، هم د بشر د حقوقو له نظره هم د جزا پیژندل له نظره د جزا اهداف بالکل تغییر کړی دی. د جزا اهداف دا ده چې مجرم باید برته اصلاح سي او ټولنې ته مدغم سي. حال دا چې ډېرې حدود او قصاص جزاګان شې دي، دا د مجرم ټولنې ته برته ادغام په واره کې نه، بلکې ډېر د غچ اخستنه او د قرباني د انتقام هدف لري چې نن ورځ په جزا علومو کې د اصلا دوتی اولبل خواد جزا پیژندنه دا وای چې د مجرم په لمنځورلو سره جرم لمنځ نه زی، بلکې باید د جزا لمنځورل سره جرم لمنځ یوړل سی. لبل خو کته شرطه ګوري د یو داده نفس د جزا هم مهم نه ده. د بشری حقوقو د مدافعینو انخنه په دې کې چې په افغانستان کې متاسفانه نن ورځ موږ یو د قانون حاکمیت نه لرو، سم عدلی او قضایي سیستم نه لرو چې دغه پرانه کې د یو چا جرم ثابت شي او بیا په باندې جزاګان تطبیق شي. دوه خصه شه د بشری حقوقو د مدافع نو اندېښنې را پارول دي. لوی خو د جزا خپل نویت او لبل خو د عدلی او قضایي سیستم نشتون ده.
د شرعي احکامو د قصاص حدود او تعزیراتو مخصوصا په عام محضر کې د قصاص د تطبیق په اړه د بشري حقوقو نړیوالې اعلامیې او قوانین څه حکم لري؟
نړیوال اسناد کې مشخصا د بشر د حقوقو نړیوال اعلامیه د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون او د شکنجې ضد کنوانسیونونه په مشخصه توګه لکه مثلا د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه په 15مه ماده کې د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون په 10مه ماده کې مشخصا ذکر کوي چې ټول هغه اعمال او جزاګانې چې په هغه کې انساني کرامت نه په پام کې نیول شوی او یا شکنجه ترسره کیږي او یا دغه جزاګانې ظالمانه وي د دې جزاګانو تطبیق مننده او لکه څنګه چې په یوه افغانستان یو لږ وادونه شي د ادریس سر کانسون اعلامیه او د دوه کانسون دواړه امضا کړی او د پتیر کلو کې گزارشونه ور کړی دي. د وخت استاس راځي د حدود او د قصاص ډیری جزاګانو تلوي خو هغه د مجرم د اسلام هدف کې نستولبل خو د جزاګان ډیری د بشری خون له نظر ظالمانه دي او شکنجه دي. چون د شکنجه تعریف باندې راځي شکنجه تعریف ته کومه لاسو شکنجه کانسون کې مشخصه نه غد شکنجه ټول مشخصات سي دغه په د جزاګانو کې مثلا یو څوک په ډبرو او هل تر وخت پورې مرسي د مشخصا د شکنجه په تعریف کې راتلای شي. دل دې نه لحاظ د حدود او د قصاص ډیری جزاګانې د بشري حقوقو له نظر او د نړیوال کنسول له نظر یا شکنجه دي او یا خشن رفتار دي او ظالمانه رفتار ده. نو په دې لحاظ سره نړیوال کنسول د دې ډول جزاګان له تطبیق سره مخالفت لري.
مننه او میرمن صالحی د سی یو تما او امید شته او مخسن تاسو د سی یو تما او امید لري چې طالبان به په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د نړۍ د دولتونو غوښتنې ومني.
اغه څه شي په عمل کې کار سوي د فکر کوم طالبان دی باور ورنی لای ولې هازه طالبان کته شو ګوري د هټه دوه پټو کې د مشخصا وې چې بشر حقوقو د خزو حقوقو ته بجمن ولې د پکړنې کې شره لومړی کړنې ټول د بشري حقوقو د خزو پر خلاف او لبل هازه ز فکر کوم چې طالبان په نړیوالو اړیکو سم نه پويږي لدې لحاظه دی په نړیوالو سپه په نړیواله ساته باید څنګه اړیکو ساتل سي پر هغه باندې د غفر واقعو سم نه دي خبر او دی فکر کوي چې دا هر څونه کوم په دې توګه توند لار شو د زموږ هغه د استقلالت خړې حل داسې داسې نه د نړیوال په نړیوال ساته هغه مطلق حاکمیت وخت نه دی. د نړیوال اسناد او چې افغانستان هم یو لږ وادون چې د اسناد امضا کړی دی په هغه کې مشخصا مثلا د ملګر ملتونو منشور کې مشخصا راغلي کې په یو هیواد کې د بشر حقوقو نقص کې نور هیوادونه د صلاحیت لري چې په کې مداخله وکړي. نو دا د یو نړیوال مسولیت د سیده کنوانسیون نو د اسناد په د نور هیوادونو پر وخت یې خید لدې لحاظ ز فکر کوم به هغه څه چې طالبان توګر طالبان له تیرې استغیر نه کاوله بل خو کدي ته خو دمو کې ز ډیر باور پر دین لرم چې طالبان تغییر وری او دادی ودری تر هغه وخت پورې چې مشخصا هغه اقدامات لازم دی هغه باید د پر ضد باندې واخصل ز فکر کوم د اقدامات روس شاید دې په دې باندې پوسیسي دا ډول کړنی نه د دې لپاره نه د افغانستان لپاره خیراتلونکي لري.
د افغانستان په پخوانی نظام کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون غړي شبنم صالحی وړاندې به واوري چې پاکستان د طالبانو یو استازي احضار کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت استازي احضار کړي او هغه ته د سپین بولدک چمن په دروازه کې د ورستي نشته لکبله خپل احتجاج سپاره لیدي. که څه هم پاکستانی چارواکو او طالبانو ویلي وو چې دا لنجه حل شوه ده، خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرونی اقدام شي چې د دواړو حکومتونو ترمنځ لشتر لشه په ډیپلوماټیک ډګر کې کټکیچ پر ځای پاتې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د سیمهال چې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د سپین بولدک چمن پر دروازه د تیرې اونۍ جګړه پای ته رسیدلې، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت شارج دفتر احضار کړی او د خپل حکومت احتجاجي ورسپارلای دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې افغان شارج دفتر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د توغندیو د ورستۍ بې دلیل حملې له کبله چې انساني او مالی زیانونه یې واړول د پاکستان سخت غندنه یې هغه ته وسپارله. د سپین بولدک چمن په دروازه کې د یکشنبه پورز د دوړو خواو په جګړه کې د بلوچستان ایالت لوري ته د سیمایزو چارواکو په وینا شپږ کسان مړه او یو شمیر نور ټپیان شول. په سپین بولدک کې د پاکستانی پوځیانو په ډزو هم د طالبانو د سیمایزو چارواکو په وینا یو ملکی وګړی ووژل شو او لسګونه نور ټپیان شول. د پنځشنبه پورز دوړه لوري بیا هم سره ونښتل چې د پاکستانی چارواکو په وینا د چمن لوري ته یو تن وواژه او شپږ نور ټپیان کړل. د سپین بولدک لوري ته د طالبانو سیمه ایزو چارواکو د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي، خو ځینو سرچینو د دوو ملکي وګړو د ټپي کېدو خبر ورکړی. پاکستانی چارواکو په خپلو رسمي اعلامیو کې د دواړو ورځو په نښتو کې طالبان تورن کړي چې بې دلیله یې توغندي ورولې دي، خو په سپین بولدک کې د طالبانو سیمه ایزې سرچینې بیا وایي د پاکستان لوری له کلونو راهیسې غواړي چې د مازل، لقمان او شیخ محمد په نوم د افغانستان اړوند درې کلي ونیسي. د لقمان او جهانگیر په نوم د سپین بولدک د دوه کلیو پر سر په 1996 کال کې هم د پخواني جمهوري نظام د سرحدي ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د چمن په دروازه کې جګړه شوې وه. د وروستۍ جګړې په اړه د طالبانو حکومت رسمن څه نه دی ویلي، خو د دفاع وزارت په یو بیان کې چې د پنجشنبې په ماښام خپور شو، پاکستانی سرتیري د جګړې په پیل تورن کړي دي.
ازادي راډیو پلنډو چپو په 1921 او 1925 مترو باندې واوري.
په پام کې ده چې د مراکش او کوریشیا د فوټبال ملي لوبډلې نن د نړیوال جام د ترې مقام د ترلاسه کولو لپاره سیالي سره وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په 9:30 پیل شي. په نیمه پای لوبه کې کوریشیا 3-0 ارجنټاین ته او مراکش 2-0 فرانسې ته لوبه وبایلله. سبا ماښام به ارجنټاین او فرانسا د نړیوال جام په پای لوبه کې سره مخامخ شي. په دوی کې چې هره لوبډله وګټي نو د دریم ځل لپاره به د نړیوال جام د اتلولۍ لقب ترلاسه کړي. د سبا له پای لوبې سره به د قطر په کوربه توپ د فوټبال د 2022 کال نړیوال جام هم پای ته ورسیږي. اوس به ناسا ته مخه کړو. ناسا یا د امریکا فضایي تحقیقاتي مرکز، د دې مرکز ستور بیړۍ چې له نږدې 2 کلونو راهیسې په مریخ کې ده د دوړو او بادونو غږونه ثبت کړي دي. د دې ترڅنګ په دې ستور بیړۍ کې مریخ ته استول شوی هلیکوپټر د 2020 کال له فبروري راورسته تر ټولو لوړ الوت کړی دی. تفصیل د اسمت سروان پراپور کې.
مریخ ته د ناسا له لورې لیږل شوی ستور بیړۍ د هغو بادونو او دوړو غږ ثبت کړی چې په دې سیاره کې له ستور بیړۍ سره لګی شي. دا ژغ په مریخ کې د دوړو او بادونو پر څرنګوالي د پوهیدو لپاره ډېر کلیدي معلومات ګڼل کیږي. دا ژغونه د 2020 د سپتمبر په 28 په هغه مایکروفون ثبت شوی چې په ستور بیړۍ کې نصب. نورو آلو هم په مریخ کې د دوړو او باد ژغونه ثبت کړي، لکه نیف کیم کامري. پر دې سربیره څېړونکو توانیدلی د مایکروفون په وسیله له ثبت شوي ژغ څخه د باد سرعت معلوم کړي. دوی د ژغ د شدت پر اساس د باد د سرعت څرک لګولی دی. د ناسا ستور بیړۍ تر اوسه پورې د توپان او باد نیوي ژغونه ثبت کړي، خو دا لومړی ځل دی چې په سم وخت کې مایکروفون کار کړی او لا واسې ژغونه ثبت کړي دي. ناسا په دې ستور بیړۍ کې په لومړي وار مریخ ته یو کوچنی هلیکوپټر هم استولی چې انټلیجنس نومیږي. په وروستیو ورځو کې د هلیکوپټر په مریخ کې د لوړ الوت ریکارډ ثبت کړ. په تیرو 4 الوتنو کې انټلیجنس یا نوبوغ څرخه کې تر 2 متره لوړ الوت نو کړی، خو د روان دسمبر په 3 مې 4 متره لوړ الوت وکړ. دا څرخه یا هلیکوپټر د 2020 د فبروري په 13 د ناسا د انسایډ ستور بیړۍ په وسیله د مریخ په G0 سنټر نومې سیمه کې ښکته کړی شوی و.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله په azadirado.com کې اوریدل شي. د ازادي رادیو په دې خبری مجله کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. همدارس به ووري چې یو ایرانی چارواکي ویلي دي په روان مریض کال کې په ایران کې د بهرنۍ پانګونې نیمایي برخه د افغانانو ده. د افغانستان لپاره د ایران ځنګړي اساسي حسن کاظمی قومي دا خبره کړې ده چې دوی د نړیوالو پانګونې خپلې واته راجذبوي او د پوبینا د افغانانو لوړ ظرفیت څخه په دې توګه کار اخلي. ورانه به د دې موضوعاتو تفصیل د ازادي راډیو په خبري مجله کې واوري.
ل خبرونو ور اخوا
له خبرونو ورها خو به د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راوړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. نوریاس نوري کتنه ورته کوي.
برتانوی جاستس گپ مجلې په افغانستان کې د برتانوی ځواکونو لخوا د ملکی افغانانو د وژلو د اعداو په اړه څېړنې ته پام اړولې او لیکي د برتانیا د حکومت وزیران به هغه اعداوې وڅېړي چې وایي د برتانیا هوایي ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې د شپې لخوا په بریدونو کې یو زیات شمېر ولسي وګړي وژلې دي. په دې اړه څېړنه وروسته له هغې کېږي چې د برتانیا دفاع وزارت په خپلواکه توګه د هوایي ځواکونو د یوه جزو تام لخوا په افغانستان کې د خپل ماموریت په دوره کې د 350 ملکي کسانو د وژل کېدو د ادعا په اړه څېړنه پیل کړې ده. د جاسټس ګپ لیکنه د برتانیا دفاع وزیر ویلي په دې څېړنه کې به د برتانوي ځواکونو د غیر قانوني فعالیتونو ادعا وڅېړل شي او په پای کې به یو راپور وړاندې شي. د مجلې په لیکنه د برتانیا دفاع وزیر ویلي چې د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ دوه پیښو په اړه څېړنه کوي چې د دې هیواد هوایي ځواکونه پکې ښکېل وو. د قربانیانو کورنیو په دفاع وزارت باندې دعوه کړې ده. د سیف الله په نوم د یوه قرباني د کورنۍ چې څلور غړي د برتانوي ځواکونو په برید کې له لاسه ورکړي و غړي ویلي چې هیڅکله هم فکر نه کاوه چې د دې پیښې په اړه به څېړنه وشي. یوه بله کورنۍ هم لس کاله دې ته منتظره وه چې پوه شي ولې غړي ووژل شول. د جاستس ګپ لیکنه د پاوز لخوا په مخکنی څېړنه کې کافي شواهد نه وړاندې شوي چې دغه پیښې تعقیب شي، خو د محکمې لخوا وروسته افشا شوو اسنادو په وسلوالو ځواکونو کې په دې اړه چې سلطنتي نظامي پولیسو سمه څېړنه نه وه ترسره کړې ډېرې اندېښنې راپورته کړې دي. په پام کې ده چې په دې اړه بشپړه څېړنه د روان 2023 کال په لومړیو کې پیل شي. په افغانستان کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په موده کې د کرزي په ګډون ډېرو لورو د نړیوالو ځواکونو له لورې د شپې په مخه پر عملیاتو او د خلکو د کورنو پر تلاشیو انتقادونه کړي او د هغو د بندېدو غوښتنه یې کړې وه. د انتقاد کوونکو په وینا په دغو عملیاتو کې ډېر بېګناه انسانان وژل شوي دي. یورو ایشیا ریویو خبرونه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکي شل کاله مخکې د افغانستان شپږو ګاونډیانو هغه مهال د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ لړنګېدو وروسته یوه اعلامیه لاسلیک کړه چې په هغې کې د افغانستان د رغولو او سولې او ثبات د رسېدو لپاره په ګډه ژمنه کړې وه. خو د خبرونې په لیکنه نن ورځ د افغانستان وضعیت له هغه ډېر لرې دی چې چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان په 2002 میلادي کال انځور کړی و. یورو ایشیا ریویو لیکي له افغانستان په بیړه د امریکایي او متحدینو ځواکونو له وتلو او د 2020 کال په اګست کې وخت بیا د طالبانو له رسېدو سره نوې امنیتي ستونزې او چیلنجونه رامنځته شوې دي. د ورځپاڼې په لیکنه له لسو زیاتې سخت دریځې او ترهګرې ډلې په افغانستان کې حضور لري چې یو شمېر د طالبانو له ملاتړ هم برخمنې دي. یورو ایشیا ریویو په دې لیکنه کې وړاندې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په دې هېواد کې د بشري او اقتصادي ناوړه وضعیت د څو مواردو یادونه کړې او لیکي تر هغو به دغه ستونزې حل نشي چې د طالبانو واکمنۍ له ډیپلوماتیکې انزوا راونوزي او د نړیوالو لخوا پرې لګول شوي بندیزونه لرې شوي نه وي. د طالبانو سرپرست حکومت چې له پیله یې څه باندې 14 میاشتې تېرېږي تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. یورو ایشیا ریویو د افغانستان په اړه سیمه ییزې همکارۍ ته په اشاره لیکلي په تیرو دوو لسیزو کې سیمه ییزه همکاري ډېره محدوده وه او دې ته په پام چې د امریکا او د متحدینو حکومتونو یې پام بلې خوا ته اړولی و، د افغانستان ګاونډیانو پر دې مسلې غور پیل کړ چې له کومې غوره لارې دوی کولی شي چې خطرونو او چیلنجونو ته ځواب ووایي.
یو ایرانی چارواکی وای په روان مریض کال کې په ایران کې د بهرنۍ پانګونې نیمایي برخه د افغانانو ده. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی ارنا خبري اژانس ته وویل ایران د بهرنۍ پانګونې د راجلبولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دی او باید د افغانانو له لوړ ظرفیت څخه په ښه توګه کار واخلي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي که په افغانستان کې د پانګوالو په وړاندې شته ستونزې هوارې نشي له دغه هېواده به ډېرې پیسې بهر ته انتقال شي. سنا کاکړ راپور لري.
د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د پنجشنبې په ورځ ایرنا خبري اژانس ته وویل ایران د بهرنۍ پانګونې د راجلبولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دی او باید د افغانانو له لوړ ظرفیت څخه په ښه توګه کار واخلي. کاغلی قومی وویل چې په روان هجري لمریز کال کې په ایران کې نیمه بهرنۍ پانګونه په افغان پانګوالو پورې اړه لري. د ایرنا خبري اژانس د راپور له مخې د افغان پانګوالو په مشرۍ 1600 شرکتونه د ایران په مشهد ښار کې د سوداګرۍ جوازونه ترلاسه کړي دي. دغه خبري اژانس یاده کړې ده چې یوازې په مشهد ښار کې د دغو شرکتونو د شتمنیو اندازه $1 میلیارد اټکل شوې ده. د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې د بانکي بندیزونو دوام او په افغانستان کې په اقتصادي برخه کې د ځواب ویونکو پالیسي نشټوالی به له دې هېواده د پانګې د تېښتې لامل شي. یو له دغو اقتصادي کارپوهانو تاج محمد تلاش د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کله افغانستان څخه د پانګوالو لخوا د پانګې د لیږد لړۍ همداسې دوام وکړي ښایي دا مسله د اقتصادي کړکیچ لامل شي. ښاغلی تلاش ټینګار وکړ چې د دې ستونزې د حل لپاره باید د افغان سوداګرو د پانګونې لپاره زمینه برابره شي، د هغوی امنیت دې برابر شي او خصوصي سکتور ته دې مشخص امتیازات ورکړل شي.
ما فکر کوم چې څو مرحلې ډېرې اساسي باید اسلامي امارات ترسره کړي. لومړی خو د بیمې موضوع چې ډېره مهمه ده هغه باید رامنځته شي. دویمه خبر دا ده چې اسلامي امارات د خصوصي سکتور دپاره داسې یو طرزالعمل او مقرره جوړه کړي چې یو سلسله قوي اقتصادي صلاحیتونه د ځمکې د استملاک، د ځمکې د فیصدي او همدارنګه یو سلسله تفیض د صلاحیتونو دې وکړي تر څو چې ملي پانګوال بهرنیو هیوادونو ته یا سیمه ایزو هیوادونو ته خپله سرمایه د افغانستان څخه انتقال نکړي او وکولی شي افغانستان کې دننه هغه پانګونه وکړي، د یو خانه به د کار زمینه برابر شي، د بل خانه به انکشاف رامنځته شي.
خو د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې دا مهال په دغه هیواد کې د پانګونې لپاره شرایط برابر دي. د دغه وزارت وایان عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته وویل هغه پانګوال چې په ایران کې فعالیت لري له څو کلونو راهیسې په هغه هیواد کې میشت دي او په اقتصادي برخه کې هم فعال دي.
زمینه مساعد است برای سرمایه گذاری هر تجارت داخلی و خارجی که خواست.
د پانګونی لپاره چاپیریال برابر دی. کورنی او بهرنی پانګوال باید راشي او په افغانستان کې پانګونه وکړي. موږ به دوی ته ټولې اسانتیاوي او اړتیاوي برابرې کړو.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د تولیدي شرکتونو یو شمېر مسؤلینو او پانګوالو ویلي چې په بانکي سیستم کې ستونزې او محدودیتونه او د پلور بازار نشتوالی د دوی اساسي ستونزې دي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال بانک دوه میاشتې وړاندې ویلي و چې د تادیاتو په سیستم کې خنډونه او د اکمالاتو په برخه کې محدودیتونه د خصوصي سکتور فعالیت له خنډونو سره مخ کړی دی.
د دې خبري مجلې په روسیو کې ستاسو په شخصو را رسیدلي ثبت شوي پیغامونه.
ازادي راډیو لارې د اسلامي امارت مشرانو څخه یو غوښتنه لرو، هغه دا چې پر دې سربېره سي د هیواد په ټولو البته اکثریت اداراتو کې په کلیدي او مهمو بستونو باندې خلک دي انډیوالي او ډلګي پرستی او تایید خطونو نورو په اساس باندې مقرریږي او د هیواد اهل کسانو قدرونه دا بې وظیفو ګرځي، بیکاره ګرځي. داسې قرآن کریم هم د اهلیت ذکر کړی ده، باید دغو مواردو ته جدي پاملرنه وسي، د تاسې پاملرنه ورته غواړو. بله داسې په اداراتو کې همغږي شتون نه لري، سلسله مراتب نه مراتېږي، د ادارې د ګډو اهدافو دپاره کار نه کیږي. نو هیله مو دا ده، غوښتنه مو دا ده چې دغو نقاطو ته جدا متوجه اوسئ. دا د ټولو هیوادوالو غږ، دا د ټولو باسواد او مسلکي کسانو آواز.
السلام علیکم، نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. زما غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت او هغو موسسونه همدا د کوم سي په افغانستان کې کومک کوي له مسکینانو سره. هغه متاسفانه زموږ په ارغنداب ولسوالۍ کې هیڅ مستحق کسانو کته حق حقدار ته ځکه نه رسیږي. مثلا د یو مایوب مرسته یو بل سرمایدار کس اخی، د یو مسکین مرسته یو بل داسې څوک حقی هغه کوم څه مستحق نه یې. نو غوښتنه مو همدا د سیلوت پن مهرباني وکړي، هغه کومک سی باید له مسکین سره وسی، له مایوب سره وسی، له یو زخمی سره وسی، له کونډې سره وسی، له یتیم سره وسی. هغه په هغو کسانو ما وړی لږ څه توجه ورته پکار ده کوم سی نه دی حقدار.
السلام علیکم، را ولاد بکوال ولسوالۍ سمې اړه نیولې ده. ما دغه غوښتنه ده، دغه قیم مجسات چې راځي را ولایت دا خوارو غریب ته نه ورسی، دا بس خپله دا شتمن خلک دي، دغه تې ورکوي که ښه هندارې ولري، که ښه موټر ولري. زموږ کورو ته راغلي وو، په کورو کې ګرځېدلل، څوک چې په کور کې هغه صدا غالې ولري انا غوته لا نه ورکوي. پر ملکانو باندې مې یو شی سره ملکان لاسونه پکښې وي، خوارو غریب ته نه راځي. وسلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 0040 22 11 24 201.